د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې مو په پروان کې د بیګنیو سیلابونو په اړه باندې لورستیو جزئیاتو خبرو و. دا چې هلته د چارواکو په خبره تر اوسه پورې لږ تر لږه د شلو کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي دي. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر د مرستیال امرالله صالح د توندو نیوکو په اړه هم راپور اوري چې په پاکستان باندې انتقاد کړی چې ولې د طالبانو د سیاسي پلاوي کوربه توپ کړی دی. نور مسایل هم لرو خو تر ارسه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د پروان په مرکز چاري کارو کې د سیلابونو راوتلو تر اوسه پورې لږ تر لږه شل کسان مړه کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله و نیم زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. او لیونل میسی د بارسلونا مدیرانو ته ویلي چې د اغواړي له دې لوبډلې ووځي. پوره خبرونه د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو راوتلو تر اوسه پورې لږ تر لږه شل کسان مړ کړي دي. سیلابونه نیمه شپه راوتلي. د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل تر سهاره پورې روغتون ته د شلو کسانو مړي انتقال شوي او ویرشته چې ګڼ نور خلک به هم زیانمن شوي وي. د سیمې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سیلابونو ټول غافلګیره کړل او زیات اندېښمن دي چې د تلفاتو شمېر به لوړ شي. د سیلابونو د راوتلو له کبله د کابل او شمالي ولایتونو لویه لار چې په پروان تیریږي د ټرافیک په مخ تړلې ده. اخوا د هوا پیژندنې ادارې په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د راپورونو په اساس د نورستان مرکز پارون ښار کې بیګا ماښام سیل راغلی خو تر اوسه یې د زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په همدې خپرونه کې درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله و نیم زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه لیکل شوي ډېرې کورنۍ د کندوز په ښار او د خان آباد او امام صاحب پولیسوالیو کې بې ځایه شوي. په اعلامیه کې ویل شوي جګړه د حکومتي ځواکونو او غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ روانه ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې په وینا جګړه اوسمهال د امام صاحب پولیسوالۍ کې ډېره ګرمه ده او له دې امله ممکنه ده چې نور ډیر خلک بې ځایه او بې کوره شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د وضعیت د کتنې او څارنې 18 ډلې کندوز ښار ته رسیدلې چې له ډلې به شپږ ټیمونه خان آباد او امام صاحب ته واستول شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت کندوز ته د اردو د ځانګړو ځواکونو د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د کندوز په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي. د ملي دفاع وزارت د پروګرام له مخې به دغه ځواکونه د کندوز خلک له وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خوندي ساتي. فواد امانونه ویل چې څومره ځانګړي ځواکونه کندوز ته استول شوي دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په ښار کې او همدارنګ د امام صاحب او خان آباد په ولسوالیو کې زرګونه کسان د جګړې له کبله بې کوره شوي. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرنس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه لیکل شوي چې دغه خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوې. په غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب او له کرونا ویروس سره د بریالۍ مبارزې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرنس د 2011 کال د نومبر په میاشت له ترکیه پیل شو چې هدف یې په افغانستان کې پر روانو حالاتو د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بحث او خبرو لپاره د زمینې برابرول دي. په دې کې 15 هیوادونه غړي دي. 18 هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه یې لري ملاتړ کوي. روغتیایي چارواکو پرون د اګست په 15مه اعلان وکړ چې د افریقا له لویې وچې پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس ختم شوه. په افریقایي هیوادونو کې له ډیرو کلونو راهیسې د پولیو پر ضد مبارزه روانه وه. په افریقا کې به هر کال زرګونه ماشومان د پولیو د ویروس له کبله ګزارن وهل یا مړه کېدل. خو د افریقایي روغتیایي ادارو خبر ورکړی چې د دې لویې وچې په 95 وګړو د پولیو ضد واکسین اخیسته. نایجیریا وروستی هیواد و چې پرون له پولیو پاک اعلان شو. د نړیوالې روغتیا د سازمان په وینا افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم پکې کوچنیان د پولیو ویروس له کبله ګزارن وي. د پولیو ویروس پر هغو ماشومانو چې تر 50 کلونو کم عمر لري اغیز کوي. دا ویروس دوا نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولی سي. په بیلاروس کې چارواکو د اپوزیسیون د مشرانو د نیولو او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. په غیواد کې پر مظاهره چانو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد د اعتراضي لاریونونه کوي بندیزونه لا زیات شوي، خو د رژیم پر ضد لاریونونه روان دي او د اپوزیسیون پیژندل شوې څیرې سویتلانا تخانفسکایا ویلي خلک ډیموکراسي غواړي او له دې غوښتنې نه تیریږي. جمهوري ریاست ته کاندیدي او د حکومت مخالف سویتلانا پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د ډیموکراسۍ لپاره د بیلاروس د خلکو هوډ د ماتېدلو نه دی. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست ټاکنې د اگست په 9 نیټه وشوې. د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د اگست په 10 اعلان وکړ چې ټاکنې الکساندر لوکاشینکو ګټلې، خو تخانفسکایا او پلاویان وایي درغلي شوې. الکساندر له 1994 کال د بیلاروس ولسمشر دی. او د بارسلونا د فوټبال پیژندل شوی ستوری لیونل میسی په دې لوبډله کې لوبه پای ته رسوي. لیونل میسی تقریبا 40 کاله په دې لوبډله کې لوبېدلی دی. هغه په ټوله نړۍ کې میلیونونه میناوال لري. د اسوشیټ پریس خبري اژانس په حواله میسی پرون د بارسلونا د ټیم مدیرانو ته ویلي چې له دې لوبډلې د وتلو پلان لري. د بارسلونا د لوبډلې مدیرانو اسوشیټ پریس ته ویلي میسی یو مکتوب ورستولی او د خپلې دې پرېکړې خبرې ورکړی دی، خو له دې لوبډلې سره د کړي قرارداد له مخې ښایي د میسی لپاره د دې پریکړې سره سرته رسول اسانه کار نه وي او ښایي له حقوقي دعوې سره مخ شي. د هسپانیې د فوټبال لا لیګا په لیګونو کې د بارسلونا او ریال مادرید ټیمونه تر نورو ډیر پیژندل شوي دي. له دې مخکې د لا لیګا په تیره بیا د ریال مادرید له ټیمه د کریستیانو رونالدو وتلو هم ګڼ غوغا راوپارولا او ویل کیږي چې د میسی په وتلو سره به د لا لیګا له شهرت هم کم شي. مننه کوم چې خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې مو لمړی پروان ته بیایو. هلته د چاریکارو په مرکز د پروان په مرکز چاریکارو کې بیګا سیلابونه راوتلې دي. احمد هنایش به په څو شیبو کې تاسو ته معلومات په دې اړه درکړي، خو دا ویل شوي چې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب تند انتقاد کړی دی. صالح په خپل ټویټر لیکلی پاکستان له ترهګرو طالبانو کوربتوب وکړ. د بشري حقونو فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو او سولې د فعالانو باندې ورستي بریدونه غندي. پرون په سبا سهار چې هنرمنده ده او د ښځو د حقونو فعالیت هم کوي ډزې شوي او زخمي شوي ده. د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي
seems to be a rising number of threats and attacks on activists
that's bush chief afghanistan ki bush chief aur aur falan aur pakistan ki intiqat kabhi hum deziyati shavidi.
دا هم اوري چې د بیلاروس د اپوزیشن مشره سویتلانا تخانفسکویا پرون د اروپا پارلمان ته تللې وه. هغې د بیلاروسیانو د مظاهرو ننګ وکړه.
The demand of Belarusian is simple, a free and fair election.
Svetlana Tikhanovskaya وویل چې د بیلاروسیانو د مظاهره چانو اهداف معلوم دي، رانه انتخابات غواړي. رازول لمړی مطلب ته د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو راوتلو تر اوسه پورې لکتر لږه 40 کسان مړه کړي دي. د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین ازادي راډیو ته ویلي تر سهاره پورې روغتون ته د 40 کسانو مړی انتقال شوی او ویرشته چې خای تلفات زیات وي. سیلابونه بیګا نیمه شپه راوتلي او خلک یې غافلګیره کړي دي. دا چې سیلابونه په کومو سیمو کې زیات دي او د تلفاتو تازه رقم څه دی وربشو چاریکارو ته د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش دغه پیښه تعقیب کړې ده. حنایش مش ستړي مشه بخیر راغلی مننه چې په دغه حساس وخت کې خبري را سره کوي دا راته وایي چې سیلابونه په کومو کومو سیمو کې دي اوس هم روان دي که څنګه او تلفات څومره ته رسیدلي
اوس سیلابونه باندې روان نه دي خو تلفات مخ په زیاتېدو دي د یو لسم ناحیه او نهم لاسیت ناحیه ډیره زیانمند شوې ده تلفات ډیر دي ځینې کسان دي چې مکمل کورنۍ له مفقود لا درک دي او اندېښنه زیات دي اوس دولت هم هڅه کوي چې شمېره معلومه کړي او هغه کسان چې لا درک دي هغوی ته عملیات راپیل کړي
تر اوسه پورې چې تایید شوي دي څومره کسانو مړي انتقال شوي د پروان روغتون ته
ارقام ډېر زده نقیز دي ځینې منابع سرچینه وایي چې شل کسان دي ځینې وایي چې څلوېښت دي او ځینې کسان چې ډېر زیانمند شوي ده د کورنۍ هغوی وایي ډېر دي خو قطعا شمېره دې مشخصا معلومه نه ده تر اوسه
سهار خو د پروان دولتي روغتون رئیس تایید کړی و چې شل کسان حداقل انتقال شوي روغتون ته او هغه ویلي چې
کاملا دقیقه ده دا خو دغه چې د هغوی جسدونه په شفاخانه کې پروت دی خو مګر د شمېره چې زیات شوې ده هغوی سرچینو د مخبه زیاتېدو دی خو مګر مکمل مشخص معلومه نه ده چې څومره دی
تاسو خپل د چاریکارو ښار ته ووتلې دغه سیمې مې وکتلې څومره خسارات اړولې دي زیاني یعنی مالی تاوان څومره دی
خسارات ډېر دی مالی تاور د دې نه چې تلفات دې دې مالی تاوان زیات نه دی د کور د سرکونه خراب شوې ده خو مګر تلفات په دې خاطر زیات دی چې خلکو په خووب او غافل شوی وو
د تاسو یادونه وکړه په خبرونو کې چې د پروان او د شمال ولایتونو لوی الارم تړلی د ترافیک په مخ باندې
په دې خاطر چې ځینې تیګو د هغه سیلاب هغه اوار راغره راوره در او تیگه پاک سرک ده زیاد شوه ده پده خاطر بنده
او آم خلق چوه ده چاریکار و سیدون که چوه ده دوی خبری چه ده ده دغی سیلاب راو طولو پاده بنده
فقط اغوی اندخنه لری او اغوی کسی چه ده خپل کسان چه آخارت ده اغوی ده پاره زیر اندخنه لری دیره او دیر پریشانی پاک پشار کرده
ډیر مننه کوم فقط په اخر کې غواړم پوښتم د خپل وضعیت په اړه راته وایي تاسو په امن کې یاست ان شاء الله
بالکل زموږ دفتر او هغه کسان چې موږ همکاران یو ځای یو د لارونه بند شوی ده خو مګر موږ ته زیان نه رسیدلی ان شاء الله
ډیر مننه کوم احمد هنای شو د ازادي راډیو خبریال د پروان د مرکز چاریکار ښار له موږ سره غږیده هغه ویل چې په پروان کې د بیګانی سیلاب راوتلو له امله چارواکو او خلکو اندېښنه ښکاره کړې چې لسګونه کسان به مړ شوي وي دقه په دقه د تلفاتو شمیر بدلیږي دی وایي چې ارقام زید نقیز دی خو ورسته تایید شوی شمیرې د سهار دی چې د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین ازادي راډیو ته تایید کړی و چې تر سهار پورې د غروختون ته د څباندې شلو کسانو جسدونه ورانتقال شوی هغه ویره خودلې و چې خای ډیر کسان مړ شوی وي او روغتیا پالان هم بیړنۍ حالت لري او غواړي چې خلکو ته خدمات ورسوي د ټپیانو شمیر تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم شوی خو خلک اندېښنه لري چې لدی چې دوی په خوب او ویدو او دغه سیلاب غافلګیر کړل نو خای تلفات زیات وی ویل کیږي چې د لزګونو کسانو مړ او ژوند ورک دي او خلک سخت اندېښمن دي ل پروانه به ورشو ختیځ هلتا په نورستان کې بیګاد را پرونو په اساس سیلاب راوتلی همدارنګه د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی و چې په کونړ کې به هم سیلابونه راووزي روح الله انوري ستړي مشه سهار مو بخیر اول د نورستان په اړه راته وایي په پارون کې خو بیګا فکر کوم سیلاب راوتلی دی څه معلومات ستاسو په دې اړه
به زه هم سلامونه وړاندې کوم بیګا تقریبا شپږ بجې او شل دقیقې وې چې د نورستان مرکز پارون کې سیلاب راوتلی دی او دغلته یو پارک چې نوی جوړ شوی او هغه یې ویجاړ کړی دی همدارنګه د پارک اړوند یو وټولو چې خاربالی دا دواړه جوړ کړي وو دا دواړه زیانمند کړي دي دوکانونه خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي خو دغلته چې وختي وو او خلک لاوي خو د نه وو چاته مالي ځاني زیان نه دی اړولی یوازې مالي زیانونه اړولي دي په کونړ کې هم په ځینو ځایونو کې د سیلابونو د راوتلو راپورونه راغلي خو تر اوسه پورې چا ته ځاني زیان نه دی اړولی او هغه کچه چې وه هغه کمه ده. خو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د هوا پېژندنې ادارې اټکل کړی چې په دوه درې ورځو کې به نور سیلابونه بارانونه کېږي، نو خلک باید خبر وي چې ځانونه د دغه سیندونو او د خوړون د غاړو نه لږ اخوا کې تر څو زیان ورته ونه رسیږي.
بله مننه کوم روح الله انوري. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل په اساس باندې خلکو ته وضاحت ورکړل شوی دی چې پام وکړي چارواکو په دې اړه باندې څه اقدامات کړي دي نورو پیښو په خاطر باندې؟
تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ نه دي شوي، چا ته هم پوهونه نه ده شوي. فقط دغه کوم ملګري چې دي فیسبوک کار یا دغسې ټولنیزې شبکو کې فعال دي هغوی خبر دي، هغوی کېدای شي خپلو خپلوانو کورنیو ته دا ویلي، خو حکومت په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی تر اوسه.
ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې د نورستان د مرکز پارون ښار د پرون ماښام سیلابونو په اړه باندې موږ ته معلومات راکړل. د هوا پیژندنې ادارې ګواښ کړی دی چې په ختیځ افغانستان کې به هم سیلابونه راووزي، خو بیګا نیمه شپه په پروان کې خلک سیلابونو غافلګیره کړل، ګڼو خلکو ته زیان اوښتی دی. د تایید شویو شمیرو له مخې تر سهاره پورې د پروان روغتون ته د څه باندې شلو کسانو مړي انتقال شوي، خو اوس راپورونه دا دي چې ډیرو خلکو ته به زیان اوښتی وي ځکه چې د لسګونه کورنیو د غړو مړی او ژوندی ورک دی. سیلابونه ډیر د پروان د مرکز چاریکارو ښارو په یولسمې او نهمې ناحیې کې خلکو ته زیان اړولی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب باندې توند انتقاد کړی او ویلي دي چې د دې خبره پاکستان له ترګرو طالبانو کوربتوب کړی دی. د طالبانو یو پلاوي سیشن په مازیګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي، د افغان سولې او پینلوانی خبرو په اړه باندې بحث کړی دی. طالبان په اسلام آباد کې دي، د طالبانو سیاسي پلاوي اسلام آباد ته ورغلی دی او د سولې او نور مسایلو په اړه باندې خبرې کوي. په دې اړه راپور تر لنډې دمې وروسته. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب کلک انتقاد کړی. صالح بیگانه وخت په خپل ټوټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالب پلاوي د ناستې د عکس په خبرولو لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی، هغه هم یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. صالح په کنایه لیکلی چې د بندیزونو دغه نوې نسخه د شپې له یولس نیمو د سهار تر څلورو کار ورکوي، شاوخوا پنځه ساعته، هغه څه چې د ده په خبره د ملګرو ملتو له پریکړه لیک سره سمون خوري. پاکستان تیره اونۍ د طالبانو په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ، خو همدا سه شنبه د طالبانو یو سیاسي پلاوی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د راپورونو په اساس د پاکستان په بندیزونو کې د ملا برادر په شمول چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی مشري کوي یو شمیر طالبان شامل دي. قریشي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دې ډلې له عمومي مرستیال ملا عبدالغني برادر او مل پلاوي سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو ژر پیل وغوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان له ډیر وخته د افغانستان د لانجې هواری غواړي او دا مسله د هغه په خبره یوازې د خبرو له لارې ممکن ده. هغه زیاته کړې چې په کار ده افغان مشرتابه د ټیکاو د راوستلو په خاطر د امریکا او طالبانو تر تړون وروسته د رامنځته شوي تاریخي فرصت ښه ګټه پورته کړي. هغه همداراز د افغان طالبانو پلاوي ته د افغانستان د سولې د پروسې د ثبوت اشکولو او زیان رسوونکو احتمالي خطرونو په اړه هم معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې طالبانو له امریکا سره د خپل تړون د اجرا له څرنګوالي معلومات ورکړي او تر څنګ له پاکستان مننه کړې چې د سولې لپاره د دې ډلې په خبره مخلصانه هڅې کوي. د افغانستان حکومت د صالح تر پیګاني غبرګون مخکې کې هم په پاکستان غږ کړی و چې په خپلو ژمنو ودرېږي او هغه بندیزونه عملي کړي چې څو ورځې مخکې اعلان کړي وو. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې پاکستان د پکار د خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. افغان حکومت په دې اعلامیه کې یو وار بیا له طالبانو هم غوښتي چې هر څومره ژر چې کیدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویېدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په دې توګه له نړیوالو بندیزونو ځان وژغوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته اغلا ګست پرون د کابل په اتمه حوزه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جندر د برخې په مرستیال او د سینما د استوري او لوبغاړي سبا سحر باندې ډزې شوې دي. سبا سحر په دې برید کې ټپي شوې ده. همدې پیښې او تر هغه مخکې د کابل پروان په لوی لار د سولې د مذاکراتي ټیم د غړي فوزي کوفي باندې وسلوال برید فعالان او د بشري حقونو مدافعین اندېښمن کړي دي او وایي چې باید د بشري حقونو او د سولې د فعالانو امنیت خوندي وساتل شي. فرشتې جلالزی په دې موضوع یو راپور جوړ کړی.
د بشري حقونو د څارنې په نړیوال سازمان Human Rights Watch کې د آسیا د چارو مرستیاله پتریشا گاسمن وایي په افغانستان کې د بشري حقونو او سولې پر مدافعانو او فعالانو حملې زیات شوې او داسې نه بریښي چې حکومت د داسې حملو د عاملانو د نیولو او له هغوی سره د حساب کتاب توان لري. گاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شرایط د جدي اندېښنې وړ دي.
Seems to be a rising number of threats and attacks on
the British chief of Afghanistan ki bashari haqqo azuri par falan aur hukum ka san chintikat kavi hamle ziyati shavidi mosh na pohiju chi chok ta kar kavi khalak ham de ta papam chi hukumat da das jidi jinayat tuno ta milano ta niwalo aw par hugui da qanun da poli kawlo twan na lari pe pawaradi. کاسمن دا خبرې په ځانګړي ډول په کابل کې د پرونی حملې په اړه کړې دي. سوالو کسانو پرون په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د جندر د برخې پر مرستیال او هنرمندي سبا سحر وسواله حمله وکړه. د هغې میړه رسنیو ته ویلي چې سبا سحر کار ته په لاره کې و چې حمله ور باندې وشوه او زخمی ده. سبا سحر په افغانستان کې د ښځو د حقونو په پیژندل سو مدافعانو کې هم ګڼل کېږي. د هغې د روغتیایي وضعیت په اړه ډېر جزئیات نشته. پر سبا سحر پرونی حمله د افی نړیوال سازمان هم غندلې ده. په دې سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو یو څېړونکي زمان سلطانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو د ښځو د حقونو د مدافعانو سیاسي فعالانو او خبریالانو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري.
دولت مسئولیت تحقیق و پیگیری جدی و مؤثری این گونه حملات را دارد.
در افغانستان دولت د داسې حملو د مخنیوي او سیړنې مسئولیت لري. هغه کسان چې داسې حملې کوي باید ونیول او محاکمه شي. دولت د هغو کسانو د امنیت مسئول دی چې تر ګواښ لاندې دي.
پر سبا سحر د پرونی حمله مسولیت لا چانه دی اخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 14مه ناصرګند او سوالو کسانو په کلکان کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي فوزي کوفي پر موټر حمله وکړه او هغه یې ژوبل کړه. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي هم ده. فوزي کوفي په هغه ورځ چې حمله ور باندې وشوه د روختون له بستره له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او ویل چې داسې حمله د افغانستان د خلکو دښمنان کوي او هدف یې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو کمزوري کول او د ښځو د ژغ غلي کول دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګاستوس هم فریبا ظاهر د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصری وایي.
یو شمیر نړیوال رسنیو د سیشن به ورځې پترس کې په افغانستان کې پر خونړیو بریدونو مقاله لیکلې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې افغانستان یو بل خونړیو رسته رکړه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې وایي افغان چارواکو د سیشن به پرځ په بریدونو کې د 12 کسانو وژنه او د لسګونو نورو ټپي کېدل منل دي. په دغه ورځ یوه لاری بم چاودنه په بلخ ولایت او بله چاودنه په غور ولایت کې وسوه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت واخیست او ادعا یې کړې چې لسګونه امنیتي ځواکونه یې وژلې دي. واشنګټن پوسټ لیکي د سولې لپاره له هڅو سره سره تر ډېره ملکي وګړي د افغانستان د جګړو ناخوالې زغمي او قربانۍ ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي چې یوازې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 1200 ملکیان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې وژل شوي دي. د بریتانیا چاپ میل آنلاین ورځپاڼې هم په دې اړه لیکنه کړې ده. د دې ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې دا پیښه داسې مهال سوې چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په اسلام آباد کې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلې دي. لیکوال زیاتوي پاکستان غواړي طالبان د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد یې کوشش کوي دواړه لوري پر یوه میز کښېناستلو ته وهڅوي. د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې سره سم ټاکل سوې وه 400 طالبندیان د حکومت له زندانونو خلاص سي، خو د 80 تنه طالبندیانو تر خوشي کېدو وروسته افغان حکومت ویل چې 340 پاتې کسان د دوی په وینا خطرناک مجرمین دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو داسې چلند درلود چې ګواکې تر لوی اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي، خو د لړۍ د بندیانو په خوشي کېدو کې د خنډ له کبله ځنډېدلې ده.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ چپا او فم 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس ورزو بیلاروس ته د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا پرون د اروپا پارلمان ته ورغلی و هلته د دیموکراسي لپاره د بیلاروس د خلکو د هوټ د نه ماتیدونکي هوټ په اړه باندې ډاډ ورکړ او څرګندونی وکړې. هغې ویل بیلاروسیان شفاف انتخابات غواړي او باید سیاسي بندیانې راخوشي شي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي جلال ځای اورو.
سویتلانا تیخانوسکایا د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې د بیلاروس خلکو په وروستیو دوو اونیو کې څرګنده کړه چې د هغوی د ځپلو هڅې، فزیکي تشدد او حتی د زنداني کېدو ګواښ هغوی د ډیموکراسۍ لپاره له خپلې غوښتنې نشي تېرولی. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست ټاکنې د اګست په 9 نیټه وسوې. په بیلاروس کې د ټاکنو کمیسیون د اګست په 10 نیټه اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ناست ولسمشر الکساندر لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې او د هغه په وړاندې کاندید سویتلانا تیخانوفسکایا تر 10% کمې رایې ترلاسه کړې دي. خو سویتلانا تیخانوفسکایا وویل چې په ټاکنو کې درغلي شوې پایلې نه مني او د خپل شکایت تر ثبت وروسته لیتوانیا ته وتښتېده. هغه پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته له لیتوانیا په ویډیو کانفرنس کې خبري وکړې. د تیخانوفسکایا رقیب الکساندر لوکاشینکا له 1904 نوې میلادي کال راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی. سره له دې چې د ټاکنو د پایلو له اعلان راهیسې خلک مظاهره کوي، داسې برېښي چې لوکاشینکا د جمهوري ریاست بلې دورې ته هم ملاتړلې او له انتخاباتو نه تیریږي. په بیلاروس کې د وروستیو ټاکنو په اړه له غربي هیوادونو هم منفي خبرګونونه خپاره شوي او د لوکاشینکا حکومت په پراخه کچه د دې لپاره غندل شوی چې د مظاهره چارو پر ضد یې سخت چلند کړی دی. لوکاشینکا ویلي چې د سویتلانا تیخانوفسکایا لخوا د همغږي شورا چې تیره اونۍ له حکومت سره یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره جوړه کړې قدرت ته د رسیدو غیر قانوني هڅه ده. په بیلاروس کې د اګست په 28 نیټه د دې شورا پر ضد د جنایي څېړنې دوسیه جوړه شوه او له هغه راهیسې د شورا د پیژندل شوو غړو د نیولو او هغوی ته د محاکمې د حکم د اعلان هڅې چټکې سوې دي. د دې شورا یو غړی سرهی دیلیوسکي پرون د یوې مظاهرې د تنظیم په جرم په 10 ورځې زندان محکوم شو. د مینسک په ښار کې پرون له پخواني شوروي د بیلاروس د خپلواکۍ د اخیستلو د کلیزې د لمانځلو لپاره د سولهییز لاریون رخصوی و، خو هغه هم چارواکو تخریب کړ.
ستاسو له پیغامونو
تمنه محبت يم لوردګ ولایت جغتول سلامونه. زه دا وردګ والی محترم صاحب نه هیله کوم چې ته ودی او که تاسو د وردګ جغتول سلامونه سره د نور او د مېری چلند کوئ. وردګ ټول ولسوالۍ ښې سړکونه پاخه لري، مکتبونه، کلینیکونه لري. د چغتو ولسوالۍ مونږ تر غزنی پورې لا نیم سات لاره ده، غزنی ښار پورې چې مونږ ځو. خو چې مونږ سړکونه هم دي، د دې په خاطر مونږ دوه نیم ساعته درې ساعته مزل کوو. مریضان به سره یې هیله او خواهش مې د لوړو مقاماتونه دا ده چې چغتو ولسوالۍ سره د مور او د معدې چلنه کوي. چغتو ولسوالۍ سړکونه د پوخ کې مونږ ته د مکتبونه جوړ کړي، هیله او خواهش ترېنه کوم. نور مو د خوږې خروانې وخت نه نیسم. الله سامان.
ز سید محمد د کندهار څخه تاسو ته ټلیفون په لیکم. دا موږ خبرې کوو انګور او اندواني او ګرد د ارزان قیامت راځي. نه د ژمي ته پاتیر چې وسایل ډېر سخت ستړي یو. په دا اکل باید تاسو موږ سره همکاري وکړئ. وره
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د پروان په مرکز چاریکارو کې بیګا سیلابونه راوتلي دي. ویل کېږي چې په دغو سیلابونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنګین سهار وختي ازادي راډیو ته تایید کړی و چې لږ تر لږه د شلو کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي دي. وروسته خلکو او چارواکو ویلي چې ښایي تلفات لوړ وي او له دوی سره تر اوسه پورې کره شمېر نشته. سیلابونه بیګا نیمه شپه راوتی او خلک یې غافلګیره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچاوي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله ونیم زره کورنۍ بې ځایه شوي. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي ډېرې کورنۍ د کندوز په ښار او د خان آباد او امام صاحب په ولسوالیو کې دي. دفاع وزارت وایي په کندوز کې د اردو ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. دا خبره د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان پرون ازادي راډیو ته کړې ده. د آسیا زړه د استانبول پوسې د کنفرانس غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې. روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا کوچنیانو د ګزارن د ویروس پاکه اعلان کړه. او د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري لیونل میسی ویلی له بارسلونا اوزی. خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پرون یو سولیز لاریون شوی دی. دغه لاریون ګډونوالو د جګړې له قربانیانو د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې سولې ته لار هواره کړي او د خلکو او عام خلکو ته د زیان نه رسوي. دوی ویلي چې په افغانستان کې د جګړه تل په د هغو اهدافو له مخې شوي چې ناسم تفسیر شوي دي او خلک یې ګمراه کړي دي. سهارګل امیرزی په دې اړه راپور جوړ کړی. تر هغه وروسته به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو.
په ننګرهار کې د جګړې د قربانیانو لسګونو وارثانو د یو سوله ییز لاریون په ترڅ کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د لاره هواره او مقدسات ته له جګړې خوندي شي. دغو لارینوالو په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو څلوېښت کلنو جګړو کې هیڅ یو ارزښت خوندي نه دی پاتې شوی او دا هر څه د دین له ناسم تفسیر او غلط استفادې ترسره شوي دي. دوی زیاتوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له افغان وژنې پرته بل څه نه دي او تر هر څه زیات پکې دینی ارزښتونه لکه جوماتونه، مدرسې، روغتونونه، جنازې، ودونه او د عبادت نور مراسم پکې په نښه شوي دي. لارینوالو له ښکېلو جنګي خواوو وغوښتل چې وربند وکړي او هر څومره ژر چې کېږي د سولې لپاره لاره هواره کړي. دوی زیاتوي چې د جګړې دوام افغان وژنې او د وطن ویجاړولو ته بهانې لټول دي او په خبره یې چې که یې مخنیوی ونه شي نو خلک به ولسي پاڅون ته مجبور شي.
هر رقم قربانی الله عز وجل فرمایلی چې وصلح خیر الله چې یو کار ته خیر ویلی چې هغه کې بهتروالی دی نو سوله کې بهتروالی دی او سوله خیر زه په سولو ډلو باندې غږ کوم چې هغوی دې نور جنگ بس کړي او وطن ته سوله راولي او زمونږ مقدسات چې دي دا مونږ ته ډېر زیات د عرصه نه مخکې دي د خپل مقدساتو حفاظت وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د پیل او د وربند لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوې خو لا هم په هیواد کې د فی وژنې او بریدونه دوام لري. په دغو بریدونو کې تر ډیره دیني عالمان قومي مخور د جماعتونو امامان او د سولې یو شمیر فعالان په نښه شوي دي. افغان حکومت د دې ډول کړنو تر شا د طالبانو لاس بولي خو طالبان بیا دغه ډول کړنې د هغه چاکار بولي چې په خبره یې د سولې پر وړاندې د خنډونو د جوړولو هڅه کوي. خو افغانان چې نور له جنګ ستړي شوي یوازې د وربند او سولې ناره کوي او غواړي چې یو بل ته د بهانو لټولو پر ځای دي وینه تویدنه بس کړي او سوله دې وکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر چې په نننی لاریون کې د دغه ولایت د ولستونو په استازیتوب خبرې کولې وویل چې د روانې جګړې قربانیان ولسونه دي او ولسونه نور جنگ نه غواړي.
جنگ تبایو بربادي ولی نور سوله غواړو او د افغانستان ولسونه نور له جنگ نه ستړي دي چې په هر قیمت یې دواړه اړخونه مو هیله پیشنهاد داده چې زر تر زره د بین افغاني خبرې شروع کړي تر څو په افغانستان کې دغه افغان وژنه او وژنه بنده شي. او نن لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده چې په افغانستان کې ډېرې خلک قربانی ورکړي دی موږ مقدسات شهیدان شوي دي او اندسې موږ ولسونه شهیدان شوي دي د ماغې د ولسونو په خاطر باندې چې زر تر زره بین افغاني خبرې شروع
د یادونې وړ ده چې د سولې د خبرو د پیل د هڅو په لړ کې تیره میاشت افغان حکومت له لوري بلل شوې مشورتي لوی جرګې افغان حکومت ته د ټولو طالب بندیانو د خوشي کېدو مشوره ورکړه چې ولسمشر غني د منښتې په پار ډاډ ورکړ. ویل کېدل چې کله افغان حکومت سره پاتې 300 طالب بندیان چې افغان حکومت یې په حکو لبدي او نورو درنو جرمي مسایلو کې په لاس لرلو تورنوي او اتیا تنه خوشي شوي دي آزاد شي نو درې ورځې وروسته به د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي کومې چې لا تر اوسه یې څرک نه لیدل کېږي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه او خوشاله اوسئ. ستاسو د لا خوشی او بریالیتوب په هله د دې د نن ورځې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره ستاسو پیغامونه لرو چې په تیرونی او کوم مشترسته ولې دي. البته د دې لپاره چې اکثر اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ډیری پیغامونه وخت ترایسو نو په دې خبرونه کې د سره مرکنه لرو نو ستاسو پیغامونه به له تبصرې پرته واورو او په نورو خپرونو کې به بیا پر هرې ځانګړې موضوع باندې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو. نو ډیر مو نه ځنډوم، ورځو یو پیغام راخلو زموږ د یو دوست څخه چې د کندهار څخه راستولای دی.
السلام علیکم، د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر زول پر خطو باندې پیشي اخلي. سرایونه کې تاچی و ارتلری د شرولی اسناد ارتلری باران یا بعد یې ځای ونړی وزی پیشي پر شمول د کومندانی امنیا صاحب د والی صاحب صدا خواهش کوم. یا ترکیب دیز دیر ستوی دیر ستوی دا اری خواهد ستوی دا جنگو دا اری خواهد ستوی دا دیم دیمو زیری و سلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلالپوري ولسوالۍ د شینول د کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له تله ټک ټک سلامونه. سلام زموږ درخواست او څنګه د آزاد نهاد زموږ څومره ګوندي او مالی چې موږ سره د پاکستان د ایران د دې ته زموږ تاګ را تاګ تیز دی. ته پاکستان ته خو به به اندازې دې تاګ را تاګ دې پاکستان ته زموږ د درخواست او افغانستان ته زموږ د پاسپورټونه چې باندې یا پاسپورتونه خلاص دي خو ویلي باندې دي تاګ را تاګ زمونږ باندې زمونږ ټول خو حکومت دې دا درخواست ده پیشنهاد دی چې دغه لارې مونږ ګلان کې دغه لارې مونږ خلاص دي دا ځکه چې زمونږ تاګ را تاګ ګړ غوړي مونږ نه شو پیراتلې 15 ورځې ژوند دی.
الو سلام علیکم، ازادي راځو ته سلامونه بار سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلې دي. موټرې موړي دي، سړکې مې جاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خواهش کېږي پوه شئ دغه غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ. وسلام.
مام ازادي راځو څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت کې فکر وکړو. وعلیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
د کندهار ولایت اسمبلی کې د سرنیول د په 1498 کې د پارلمان د پاره چې د شکران پر د تذکیرو باندې ول کېدل، نو دغه ماشه تر اوسه پورې نه دي راکول شوي. دا د بستا یو نیم کال اوسو، کال یې سبانا اوسو، نو تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي شوي چې دا اوس دا ماشه تر کوي نه راکوي. اوس موږ حال د چا سره ونیسو، د انتخابات کمیسیون ته ورغلي یو، هغه عسکر په دروازه کښې ولاړ دي، پرېږدي مو هم ده وایي څوک نشته. کمیسیون تړل شوی دي، د انتخاباتو کوم کمیسیون چې دلې په کندهار ښار کښې دي هغه معلومات مو کړي دي، نو هغه وایي دلته څوک نشته. بیا په بانک کښې کاسونه را جوړ کړل، تر اوسه پورې زموږ معاشات نه دي معلوم. وروره،
زه کرنجان د کندهار د ولایت څخه، د جړې د ولسوالۍ څخه، د سنگسار د وطن څخه، د دیوارو د ساحې څخه، د سوکیانو د مسجد څخه دا خواهش لرم. په قوم نورزی د دولت څخه دا خواهش لرم چې زموږ میوې په پروش ورسېږي، لکه انګور، بینډۍ، بانجان، رومیان، ترکاري او داسې نور شیان، چې زموږ میوې په پروش ورسوي. او بل د دولت څخه دا خواهش لرم چې په سوله کښې ډېرې الزلې وکړي، که په طالب کښې مري خو هم افغانان دي، که په حکومت کښې مري خو هم افغانان دي، خو خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راولي. ومن الله توفیق.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
بلی، السلام علیکم. زه برتمال د کابل ولایت ناحیې څخه پیغام رسوم. موږ مشکل لارې، موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لوران یو. کندهار په مربوطه ده کښې موږ پنځه زره سپوستان اخلو.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه شپې ولاره فکرم، د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د زرغون کلي د سیمې څخه مې زنګ وهلی دی، پیغام درته پرېږدم. په زرغون کلي کښې وروره جانه، دا زما پیغام دي، تر مسولینو پورې ورسېږي. وروره جانه، داسې غلاوې شروع دي چې سړی و نیکه د کور راوتی، په عامه یې لوکتل درولی، د خلکو څخه شان اخلي. نو زما دغه پیغام دی چې باید تر مسولینو پورې دا خبر ورکول شي چې په دغه منطقې کښې د غلو مخ ونیسي. وسلام.
سلامونه نیکي له سنګره تلیم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. پس د سلامه د یو افغان په توګه، د یو وطن په توګه، زما دا پیغام ده چې د ډیورنډ کرښه باندې پاکستاني ځواکونه بریدونه کوي. ورځ تر ورځې مخکې را ځي، د کونړ سیمې ادب دی چې دا ونیسي. افغان حکومت نه مې دا خواهش دی، دغه د یو افغان په توګه، د یو وطن په توګه وایم، چې د دغې مخه ونیول شي. دغه زما پیغام لوړکونو چارواکو ته ورسوئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلامونه نیکي له احترامات. عقل خان شریف د ننګرهار ولایت نه په شمال.
ما دغه پیغام ورکړو چې وروګه په اوره په روټانه نو خو دربان تاجکستان بل څه درو سبا د کار خان په ټاپو لريږي هغه ته ډیورن کار خام نږدې راپور شو چې ورنه نور مو چې څنګه را نږدې شو دي دغه پیغام ما ورکړو چې راځه دې زر تر زر د عملی اقدام کې وړي عملی جامعه دې ته راغلي
زادی محمد لکه نهار ولایت د جړی ولسوالۍ د چشاخې د کلي څخه پیغام پردم مونږ مستنه او مشکل دا دی چې د کندهار معرف باید مونږ ته په جړی ولسوالۍ کې مکتبونه جوړ کړي په دغه کلي کې چې ځینو مناخب هېڅ مکتب نشته چشاخه پرمایان بابغدۍ نوی کلا نادۍ هېڅ مکتب نشته باید مونږ ته مکتبونه جوړ شي مونږ مشکل دا دی بیا وسلام بیا احترام د ازادي راډیو څخه ډېره مننه
السلام علیکم